درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ صحت مند به یاست. شنه غلاست نه هم ټولګي و اووم لوسته. رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درې څلوېښتمې صفحې څخه تر نهه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپل زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې څه ډول یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې خلاصو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. هم دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زنموي سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپړه، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمیموي سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمیموي سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېری چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته اسکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپړه د دماغ چې کوي ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمې همدارنګه نور اعضاوې چې کوي ساتي، دغه رقم د ملا تیر دی چې هغه چې کوي شوکي نه خاصه. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوې چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده. هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دنده سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګه کلسیم دی، دغسې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي ورستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې دا مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دي یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چېرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دي دوی موږ په اسانۍ سره سرته نه سوای رسولی. همدارنګ بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې هم ویلي وو چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویا صفحات دي موږ ویلي وو دغه دی بل دغه رقم سره کرویات دي سپین کرویات دي چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله نو دوی چې دغه کم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یې دي چې په غوږ کې جوړېږي ورپسې راځو د هډوکو جوړښت هډوکو چې دی موږ او تاسو پوهیږو چې د خپل یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دی چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي چې په دې کې چې دی د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاست چې هغه شامل دي همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه شوی دی جوړ شوی دی چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا شي تر ډېر وخت موږ وایو د دوی هډوکو چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لکه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت چې دا خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کوم هډوکي چې دی هغه بیرته تشکیل د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دي چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کوم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري او سفنج ډوله چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بسر په ډیر فاصله کې پاتې دي او د دې کم حجرې چې دی په وګ کې ژورتیا هم لیدل کیږي بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دی د دوی په داخل کې چې به دی د هډوکو مغز قرار لري او همدارنګه د وینې رګونه چې دی هغه دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دی حالت چې لري قرار لري چې د دې لارې د وینې انتقال شکیر صورت نیسي ورپسې راځو د هډوکو ډولونه هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزي لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي چې اوږده هډوکي لن هډوکي او پلن هډوکي دي اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي د بازو هډوکي دي او دا کوم د پښو هډوکي چې دي د چې کېږي په اوږده هډوکي شمیرالای شو او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي ورپسې لنډ هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري او په مفصلونو یا هم انتاف کې چې کېږي چمتو کوي دغه برخه چې دي او مثال شم مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکوالی سو همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکوالی سو او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپرې هډوکي چې مخکې مهم وویل د سینې هډوکي دي د ورانه یا اوږې هډوکي دي او د سینې پنجره پکې کې شمیرلی شو ورپسې راځو کرپندوکي موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړي منظمه بڼه نه لري او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي او په پرته له دوی چې د کژېدو وړتیا هم چې د پکښې کې لیدل کیږي او اور پسې راځو بندونه بندونه چې دی دا د سکلیټي سکلیټ چې دی هغه کمزور برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاو سره ساتنه وسی مطلب ساتنه ډیره لازمی ده او د دې چې دی په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي چې خپل بندونه مش په درې ډول ویشو چې نه شوریدونکي نیمه شوریدونکي او شوریدونکي نه شوریدونکي چې دی هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دی چې حرکت نه کوي یعنی ډیر حرکت نه پکې کېدل کی کیږي خوځش نه پکښې لیدل کیږي او د دې چې دي په هډوکې په ډېر نښتې ډول سره پراته دي لکه د سر کاسه ده همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دی چې د شا د هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي دا بیا هغه دي چې تقریبا نه مثال موږ په شوریدونکي حسابولی سو او نه هم نه شوریدون یعنې دوی یو څه لږ حرکتونه سرته رسولی سي مثال لکه د چچر د هډوکو سره د پښتې د نښلیدو ځای دی او دغه رقم نور مثالونه هم شي کولی سو مثال د فقراتو بندونه دي او د سینې او غضروفو بندونه دي چې پکښې کې شمیرالی سو او ورپسې شوریدونکي دي شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دی چې دا زموږ بدن کوم آزاد حرکتونه چې سرته رسي هغه کې ټول څه وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري لکه مثال ښه مثالونه موږ کولی سو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولی سو څه ورکو حرکت ورکو مثال دغه رقم د زنګنو بندي د څنګلي بندي د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګه د غاړې بند هم پکښې شمیرالی سو موږ وایو شوریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بس سره په اسانۍ نسي کولی چې جلا سي یعنی یو د بس سره په نښتې ډول سره پراته دي او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه بیا د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې بیا د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه دپاره وجود لري او شوریدونکي هډوکي چې دي هغه په ډېر ډولونه ویشل شوي دي چې هغه څخه یوې پنډسکي یا هم کاسې ته ورته بندونه دي او بلې چپرس ډوله بندونه دي کاسې ته ورته بندونه چې دي دا چې دي هرې خوا ته حرکت کولی سي لکه مثال موږ دورانه هډوکي ورکولی سو په نظر کې نیولی سو دوی چې دي هم شاته هم مخته کولی سي چې حرکت وکړي او پاتې سو چپرس ډوله بندونه چې دي دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو دروازه چې ده یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولی سي او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه بیا ډېر کمزوره وه حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته سوې نو د هغه دپاره علاج نه و مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د ورانه او خسرې لګن لپاره یا لګن خسرې لپاره مصنوعي بند جوړ شو د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسرې د لګن سره نشلیدل او انسانان کوس د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و ورپسې راځو صدمې او سکلیټي ناروغي وایو موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړي ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي دغه لیګامنټ چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري دا د ډیرو بې ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې خوداري مثال ډډه وکړل سي همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غوی خان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش جای کېږي یا کوم مواد چې په هډوکي ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رانسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخه ځانه ورس مواد ځانه ورسې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي ماتسه وینه سپېشته چې کیږي د کیږي چې بیا هغه کومه پرانه وینه چې هغه بیرته چې کیږي ایسته کیږي هم دارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کیږي چې هغه هم کېدلی سي ډېر شو سي زیانمن اوسي چې باید د هغه لپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسب خوړو څخه استفاده وکړو دا زموږ د نن ورځې موضوع زموږ اخیدنی برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه: په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل شوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه: د هډوکو جوړښت واضح کړي. او درېیمه پښتنه: بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د ورځ موږ تاسو ته زو د ناروغي او وقایي اختصاصي دفاع پیژنو. په دې لوستنه کې موږ تاسو ته مایکرو ارګانیزمونه پیژندل او سره مو غیر اختصاصي دفاع پیژندل چې په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکی او مخاطر شامل وو، او سره مو د تودوخې درجه او په جلد کې التهاب رامنځته کېدل چې موږ ول د هسټامین په نامه د یو ډول مواد څخه کیمیاوي مواد څخه رامنځته کېږي. نن ورځ راځو اختصاصي دفاع وایي. از موږ درس باید او د شمې صفه څخه تر دوه پنځوسمې صفې پورې دوام وکړي. اختصاصي دفاع چې ده یا معافیتي عکس العمل، دوی چې دي کله چې میکروب د وینې جریان ته داخل سي، په هغه وخت کې اختصاصي دفاع رامنځته کېږي، یا هم زموږ د بدن د معافیت سیستم فعاله کېږي، هغه خپل په فعالیت شروع کوي او د میکروبونو سره جنګېږي. چې موږ وایو اختصاصي دفاع چې ده، هغه د بدن هغه دفاعي سیستم دی چې په ځانګړي ډول د مشخصو ناروغیو یا بهرنیو موادو چې د انټیجنس په نامه سره یادېږي، د هغو په وړاندې عکس العمل ښکاره کوي. دا دفاع چې ده، د بدن دویمه کرښه ده، او هغه وخت فعاله کېږي کله چې غیر اختصاصي دفاع سیستم د میکروب یا بهرني عامل په مقابل کې مخنیوي کې برابر بریالي نه سي. اختصاصي دفاع چې ده، هغه ډېری وخت موږ وایو د دې په اختصاصي دفاع کې یو ډول پروټینونه دي چې د انټي باډي په نامه سره یادېږي، چې د بی حجرو په واسطه فعاله کېږي، هغه رامنځته کېږي. کله چې وینې جریان ته میکروب داخل سي، د هغو په دغه وخت کې یو څه وخت نیسي تر څو انټي باډیانې جوړې سي د بی حجرو په واسطه. کله چې دوی جوړ سي، تر هغه وخته پورې کوم د سپینو کرویاتو د کم ډولونه چې هغوی د دې سرچشي کوي جګړه کوي. کله چې انټي باډي جوړ سوه، د دوی په مقابل کې درېږي او خپل تر حملې لاندې راولي او دوی له منځه. عموما دغه کم دفاعي سیستم یا دا کم انټي باډیانې چې دي، دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دي. دا د ښه تغذیې، ښه غذا اخیستلو دپاره، یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو، هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو، دغه انټي باډیانې خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې، دغه انټي باډیانې چې دي د ریزش ته کچې موږ په نظر کې ونیسو، دي د ریزش انټي باډیانې چې دي، هغه مطلب د لږ وخت لپاره، ځینې چې دي هغه دوامدار حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي. لکه د دغه دي د ځینې د شری په مقابل کې چې انټي باډي جوړیږي، یعنی په یو وار شری وینس کې دغه خزانې راوېستي، بیا دغه انټي باډیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړی شي. او انټي باډیانې چې دي، هغه هر یو خپل مشخص میکروب د پاره جوړیږي، یعنی کچیر انټي باډي د وایرس په مقابل کې، د کورونا وایرس په مقابل کې جوړ شي، هغه انټي باډي به د بل وایرس په مقابل کې نسی درېدلی، یعنی د هغوی مطابق انټي باډي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی، هغه مثال موږ وایو د کم ناروغیان دپاره، د هغو دپاره د وقایې او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی شو. واکسین شده ای هغه ډیر مهم اساسي دندې سره رسیدې. مثال په ډول موږ وایو دوی چې د دفاعي سیستم ته خبر ورکوي، د دوی یاداشت ورته قوي کوي. کله چې دغه کم واکسین یو ناروغ کس ته ورکړل سي، خپل واکسین شده هغه د میکروبونو کمزوره سوي، مړه سوي، یا هم د دوی د برخو څخه یو برخه اخیستل سوي، یا مثال پروټین اخیستل سوي یا آر این ای اخیستل سوي، دا غس خط ترتیب سوی. واکسین چې دی اول خو چې کی اول دا نه ده چې دی انټیجن پنش انټیجن پیژندنه و زموږ د بدن سیستم تور کوي، یعنی زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دا کوم انټیجنونه یا اجنبي مواد چې دی وګوري ور باندې پیژني. او بل چې دی مثال دا کوم معافیتي سیستم چې دی انتیبودیانی چی دی آغوی چی که دیتا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده هغا انتیجن ده پاره ده هغا انتیبودیانی جور که یا دو غوب مقابل که اکس لامال شکره که یا دو دوی سر مبارزه و که آو یا دوی بل اساسی دنده چی سر ترسی هغوی مافیتی سیستم ته یا داشت ورکوي، یا مثال د کوم انټیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري، داسې یو جوړښت لري، او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انټیبادي جوړ کړي چې هغه څه شي ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسین چې دی لکه څنګه چې موږ وویله هغه مختلف ډولونه یي، ځینې چې دی هغه کمزوره سوي لکه د شري ده، هغه د هغه کم د شري وایرس چې دی د هغه کمزوره سوي برخه باندې چې کېږي، د کمزوره سوي برخه څخه چې کېږي واکسین جوړېږي. ځینې بې چې د هغه میکروبونو مړه سوي برخه اخیستل کېږي، لکه مثال د پولیو ده دی، د انفلونزا ده دی، او ځینې بې چې هغه د مسنجر آر این ای چې موږ وویل د آر این ای یو برخه ځینې اخیستل کېږي چې خپله دوی د مسنجر آر این ای د پیغام رسولو دنده سرته رسي. دوی چې بې دي موږ وایو چې دغه د مسنجر آر این ای برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د معافیت سیستم ته لارښوونه کوي چې داسې یو وایرس دی، دغه رقم خصوصیات لري، دغه جوړښت دی، او دغه رقم پروټین پکښې کار سوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکښې کې یادولی سو. او د لومړي ځل لپاره چې وو دا د ایډوارډ جینر لخوا لومړنی واکسین جوړ سوی و، چې هغه دغه د چیچک نه جوړي کسان چې کوم لیدله، هغوی به ډېری کسان له منځه تلل، خپل ژوند ته به دوام نه سوی ورکولی، او ځینې چې به ورڅخه وژغورل سول، یعنې د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله، هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي ناخته کېدل. نو بیا دغه ایډوارډ جینر د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه سوې دغه برخه یې واخیستله، او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي. او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو دا د عمر تر پایه پورې د دوام کوي، یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل سي. او دا کوم ماشومان چې دي هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل سوي دي د وقایې په ډول تر څو هغه ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل سي. ځینې ناروغي دي، ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي، خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي. ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ته. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسې چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده، او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي. سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ راځي. دوی چې دی عموما حجرې چې دی هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي، خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي، چټک سي، چې حتی د کنټرول وړ ونه اوسي، د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي. سرطان چې دی هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او هلته چې کوي حیاتي فعالیتونه مختل کوي. او که څه موږ ویلي وه چې ټي حجرې چې دی هغه د سرطان حجرې چې دی له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نه سي، خو ځینې وخت ټي حجرې هم نه سي کولی چې دوی چې کوي کنټرول کړي او له منځه یوسي، چې هغه د ډېرو د سرطان دونه پرمختللي شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کېږي. د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیاتو په واسطه، د وړانګو په واسطه، یا هم د کیموتراپي په واسطه د دوی علاج کېږي، چې هغه مثال دغه کوم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیاتو له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي. او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کېږي. مثال خبرې د صحیح غذایي رژیم نه درلودل، یعنې صحیح تغذیه نه کول، او همدارنګه د تمباکو د دې شانس استفاده چې د سږو سرطان رامنځته کوي. دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي. د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي، د ژوند طرز هم کېدلی سي، جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي. کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والی هم لیدل کېږي. مثال په هغو کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کېږي، یعنې وزن یې یو دم کښته لږیږي. همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي. وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کېږي، غټې ډوله جوړښتونه لیدل کېږي. همدارنګه دغه کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ یې هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پر رامنځته کېږي او ډېر چې دی هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کېږي. سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکي فعالیتونه او ډېر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو. ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت. د دې لپاره چې موږ د ډیرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو، موږ باید صحي خوراک ولرو، ښه خواړه وخورو. زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره، مثال د حرکت کولو لپاره، خبرو کولو لپاره، د یو شي د زده کولو، یعنی د ټولو حیاتي فعالیتونو د سرته رسولو لپاره موږ ښه تغذیه ته ضرورت لرو. زموږ حجره چې کم انرژي زموږ لپاره تولیدوي، هغه د دغو مثال د کم خوراک چې موږ کوو د هغه څخه مشته برابرېږي. نو موږ ویلی سو چې دا هغه عمل په واسطه چې د حجرو داخل ته د موادو لاره کوي او د ګټې اخیستنې وړ ګرځي د تغذیه په نامه سره یادیږي. ښه تغذیه د انسان د صحت، روغتیا او د قوي اوسیدلو لپاره ډیر مهم دی. موږ همیش باید بشپړ غذا ولرو. بشپړ غذا کې چې شامل دي قندونه دي، پروټینونه دي، شحمونه دي، ویټامینونه، منرالونه، دا ټول د دې په ډله کې شامل دي. چې په دې کې قندونه، پروټینونه او شحمونه چې دي هغه موږ وایو اصلي خواړه، اصلي توکي دي، او ویټامینونه، منرالونه او اوبه چې دي دوی په مرستندوی توکي راځي. نو که چیرې موږ اصلي خواړه او خرو مګر مرستندوی خوړه و نه اوسې چې هغه زموږ د بدن کې چی شي سي د استفادې وړ وګرځي، نو دا کم خواړه چې موږ اصلي اخلو هغه هم چی دي بې فائدې دي. نو د هغه د پاره موږ د منرالونو، ویټامینونو او اوبو ته په زیات اندازه ضرورت لرو چې همیشه باید خپل په غذایي رژیم کې ولرو. ورپسې راځو ویټامینونه. وایي په تېرو لوستونو کې موږ تاسو پروټینونه، شحمونه او قندونه پیژنل، اوس راځو ویټامین پیژنو. ویټامین چې دی تقریبا 1500 کاله مخکې کوم کس چی مسافرین و د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، نو مطلب ډیر اوږد سفر به و چې د هغه په جریان کې به دغه کوم مسافرین چې و د دوی اوري به ویني کېدلې، په خوله کې به ټپونه یا هم هغه ډیرې موږ په عامې سله چې په خېدله خوله هغه رامنځته کېدله. نو کله چې به دغه کسانو مثال لیمو، مالټه، کینو او رومی وخوړله، بیا به دغه اوري نه ویني کېدلې. مثال یې د دغو تکلیفو سره به نه مخامخ کېدل. وروسته څو کلونه وروسته دا معلوم شو چې دا د ویټامین سي د کموالی سره، یعنی ویټامین چې دی په ډیره زیاته اندازه زموږ په غذایی رژیم کې مهم دی. چې کچیر مثال دغه ویټامینونه په ډیر اندازه کم سي، حتی کېدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او کوم ویټامین سي کموالی چې دی هغه د سکروین ناجوړي په نامه سره یادیږي. ویټامینونه چې دی هغه په دوه ډول عمومي ویشل شوي دي، چې یو په اوبو کې منحل ویټامینونه دي، یو په شحمو کې منحل ویټامینونه دي. په اوبو کې منحل ویټامینونه په ډله کې چې دی ویټامین سي او ویټامین بي راځي، چې دوی عموما د وینې په پلازما کې منحل دي او اضافي توکي چې دي هغه د پښتورګو له لارې اتره کیږي. ویټامینونه چې دی غوی د انزایمونو سره وصلېږي او د تعامل چټکوالي کې مهم رول لري او دی په بدن کې په زیات اندازه نه ذخیره کیږي. او پاتې سو په شامو کې وړو کې منحل ویټامینونه هغه چې دی لکه ویټامین ای، ویټامین ای، ویټامین دی او ویټامین کې، چې د دې موجودیت په بدن کې ډیر مهم دی. لکه ویټامین ای چې د کچيري هغه په بدن کې کم سي د شبکوري یا هم د سترګو د په تیارو کې سم نه ویني، دا هغه نه جوړي سره انسان مخ کې او ویتامین دی چې د هغه زموږ د هډوکو غشونو لپاره ډیر ضروری دی چې کچیر تر خپل اندازې ډیر کم سي هغه هم د ناروغتیا لامل کیږي یعنی هډوک نرمیږي او کچیر تر خپل اندازې ډیر زیات هم سي هغه چې د ورشتان تویدل زړه بدوالي د بندونو او هډوکو خوړ او د اند نس ناست لامل هم کېدلی سي نو باید ویتامینونه چې دغه کم په غلو کې منحل خپل په کافي اندازه سره واخیستل سي دغه رقم موږ مختلف ویتامین ای ڈی ای کے ار یو چې دغه ځانته مهم دی او هر یو په مختلفو غذاتو کې وجود لري ورپسې راځو اخیرنی موضوع پر روغتیا او سلامتی باندې د الکولو درملو اغیز په دا کوم درمل چې دی هغه په مختلفو ډولونو پیدا کیږي مثال ځین درمل چې دی د درد ضد دی د بکتریا ضد دی د الرجی حساسیت ضد دی د اعصابو لپاره ځینې موثر دی دا ورکم ډیر نور